مننه کوم هغه صاحب قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. ترنه هو بجو د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته خرغلس. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په دې غنه کې پر نورو مسایلو سربیره د هواد له تکړه ډراما لیکونکي حفیظ الله تراب سره خبرې اترې لرو.
ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي او د تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی.
له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبرې برخه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وایي د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي او پاکستاني باید پر ضد اقدام وکړي. قدر من اوریدونکو د هر څه وروسته راځي په پایل کې خبرونه واورئ چې قاسم سولمل چمتو کړی دی.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونو ته پام وکړئ. امریکایي چارواکي وایي په کندوز کې د دوی په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه څېړي. حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق په ابو غریب کې پرون په انتحاري حمله کې 12 کسان وژل شول. د هم بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکي وایي د هغو زدو نقیز راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته د غلطه د طالبانو د سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خبره شوي دي. رویټرز خبري اژانس په واشنگټن کې د امریکا د دفاع د وزارت د یو چارواکي له قوله تایید کړی چې د شنبې په ورځ د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی ویلي هغه راپورونه څېړي چې په دې بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. د کندوز ښار ته نږدې د دې پېښې په اړه جزئیات روښانه نه دي. د افغانستان په شمال کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي شیر عزیز کاموال ویلي د جنت کول عثماني په نوم مهم طالب قمندان چې په ګڼو نشتو کې لاس درلودی له 500 نورو وسلوالو سره د چاردرې په ولسوالۍ کې هغه مهال وژل سو چې د سپرلۍ موټر یې په هوایي برید کې په نښه سو. د کامول په وینا طالبانو د دې برید په جواب کې له دوی سره شپږ ملکی بندیان په بمونو الوزولې دي. خو طالبان ذبیح الله مجاهد بیا تایید کړی چې ملا جنت ګل له څلور ملګرو سره په بمباری کې وشل سوي. خو نوموړي ادعا کړې چې په دې بمباری کې له دوی سره بندي شپږ افغان سرتیري هم وشل سوي دي. نوموړي دا رد کړی چې ګوندې طالبانو له بمباری وروسته بندیان د غچ په توګه وژلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته لاغې له ستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په وروستي توافق کې چې څونې مخکې رامنځته سو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. د خبري اژانس د شهادت ویبپاڼه کې د غې خبرې سمې لیکنې یادونه کړې چې وایي خپل حکمتیار د حقپال په قلمي نوم لیکلی او په پکشې له حکومت سره د سولې خبرې اترې عملا پای ته رسیدلې بللې دي. په نهایي سوي توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې د خبرې اترې له ستونزو سره مخ کړي دي. د حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د امریکا ژغ آشنا راجو ته ویلي خبرې اترې له ستونزو سره مخ دي او کابل دا مهال د اسلامي حزب د رسمي دریځ په تمه دی. خو امین کریم چې د سولې په خبرو اترو کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي امریکا ژغ آشنا راجو ته ویلي د سولې خبرو پیل د حزب اسلامي په نوښت سوی وو او دوی لا هم پر خپلې ژمنې ولاړ دي. په غور کې چارواکي وایي تر یو سلو اویا زیات ښوونځي د دوی له کنټرول او څارنې بهر دي او په دې اړه چې تړلې که پرانیستي کره معلومات نه لري. د غور د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دې ښوونځیو د ښوونکو تنخواګانې نه دي ورکول سوي او څو چې دوی پر دې ډاډمن نه سي چې دا ښوونځي پرانیستي دي تنخواګانې به یې ورونه لیږي. د غور د ولایت د پوهنې د ریاست یو چارواکي فضل حق نجات ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ستونزو له کبله د غور د پوهنې ریاست پر دې ښوونځیو څارنه او کنټرول نه لري.
هنوز راپور موثق و خوب از چی نداریم.
د یوې تر اوسه د فیروزکو د شمال لسیمو یعنی مرغاب او شویج څخه چې او کرر راپورونه نه لرو. موږ خپله ډاډمن نه یو چې دا ښوونځي به پرانیستي او که تړلې وي ځکه زموږ د څارنې ډلې د امنیتي ستونزو له کبله دې سیمو ته سفر نسي کولی. نوموړي همدارنګه امنیتي ادارې ملامتې کړې چې د ښوونځیو او د معرف د کارکوونکو په امنیت کې ورسره همکاري نه کوي. جرمنی خبرداری ورکړی پرته لدی چې لندن د اروپای ټولنې څخه د وتلو په اړه رسمي خوشتنه نوي سپارلې، لدې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پر شرایطو به غیر رسمي خبرې اترې ونسي. په عین حال کې اروپایي او امریکایي لوړپوړي چارواکي هڅه کوي د دې ټول پوښتنې عواقب کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ولاړ او هلته د ناټو د عمومي منشي یانس سټولتنبرګ او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موغیرینی سره خبرې وکړې. نوموړی وروسته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون سره د خبرو لپاره لندن ته ولاړی. په عین حال کې په برلین کې د بحران د کابو کولو لپاره د جرمني، فرانسې او ایټالیا د مشرانو د یوې غونډې تمه هم کیږي. جرمني او فرانسې ویلي دوی د بحران د کنټرولولو لپاره متحد دي. اخوا لیتوانیا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د داسې تدریجي وتلو غوښتنه کړې چې له اروپای ټولنې سره به اړیکې دوام کړي. د لیتوانیا له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په صورت کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د کلک مدافع له نشټوالي اندېښنه لري. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویشس پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالان ته وویل لیتوانیا غواړي هغه څه خوندي کړي چې لا هم له منځه تللي نه دي او ممکنه ده چې خوندي سي. نوموړي ویره څرګنده کړې چې د روسیې په اړوندو مسایلو کې ښایي په اروپایي ټولنه کې د هغو هیوادونو دریځ کمزوری سي چې اصولي چلند کوي. عراقي چارواکي د بغداد د لویدیځ په 25 کیلومتر کې په ابو غریب سیمه کې پر یو جمعه د تیر شپې په انتحاري حمله کې د لشتر لژه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې برید کې همداراز څه باندې 13 نور کسان ټپیان شوي. په فلوجي ښار کې پر داعش ډلې د بریا له اعلان وروسته د په بغداد او شاوخوا سیمو کې لومړنۍ حمله ده، خو مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. عراقي ځواکونو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فلوجي ښار د اسلامي دولت ډلې له ولکې څخه آزاد کړی، خو څارونکي د تېرې شپې په حمله کې د داعش ته لاس لرلو احتمال ردوي ځکه دا ډله اکثران شیعګان په نښه کوي. د تېرې شپې حمله په هغه سیمه کې وسوه چې ډېری وګړی سنیان دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې په یمن کې امنیتي چارواکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په جنوبي ساحلي ښار موکالا کې یو لړ چاودنو 12 کسان وژلي دي. په دې چاودنو کې حکومتي ځواکونه په نښه شوي. هغه سیمه چې چاودنه پکې شوې یو مهال د القاعده شبکې مهم مرکز و. ځینو چارواکو د وژل سوو کسانو شمېر 13 تنه ښودلی او ویلي دي چې د ولسي خلکو په ګډون 14 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. بریدونه د دوشنبې په ورځ شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی دی. چارواکي وایي بریدونه د روژه ماتي څخه څو شېبې مخکې پر استخباراتي دفترونو او د تلاشیو پر پوستو شوي دي. په یمن کې چې کورنۍ جګړه پکې روانه ده، داعش او القاعده هم خپل فعالیتونه زیات کړي او دغلته روان کړکې چې نور هم پیچلی کړی دی. په د هیواد کې د حوثي ملیشو او ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت ترمنځ د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د سولې په خبرو کې تر اوسه ډېر کم پرمختګ شوی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې افغان چارواکي وایي د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي او پاکستان که په رښتیا هم د افغانستان په سوله کې همکاري غواړي نو باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د دوشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز له خولې وویل د ضرب عزب له عملیاتو وروسته ډیری افغان طالبان افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه جګړې تنظیموي ځکه خو دوی پرې ډیر اغیز نه لري. د موضوع تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمیر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنیو پالیسۍ په اړه خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې بیرته پیل شي. نوموړي وویل افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړې ته دوام ورکولی شي. په پاکستاني رسنیو کې د سرتاج عزیز له خولې ویل شوي که چیرې طالبان د جګړې په ډګر کې لاسپري واوسي خبرو ته به غاړه کښېنږدي، خو که د جګړې په ډګر کې ماتې وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي. د جیو تلویزیون په یو رپورټ کې د ښاغلي عزیز له خولې ویل شوي چې دوی په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي پر مخ بیایي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي. خو نوموړي ویلي دا د پاکستان په لاس کې نه ده چې افغان طالبان خبرو ته چمتو کړي، یوازې په دې برخه کې همکاري کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا ویلي چې دوی یو مهال پر طالبانو یو ساقیز درلود، خو اوس د په وینا د ضرب غضب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډېرې جنګي وړتیاوې دننه په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په خبرو کې دارد کړه چې ګوندې افغان طالبان دننه له افغانستان څخه خپل جنګي فعالیتونه تنظیموي. ښاغلي مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبري په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیعت مراسم هم هلته ترسره کیږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کیږي هملته ټاکل کیږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه همدا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
افغان چارواکي د سرتاج عزیز دا خبره هم نه مني چې ګوند طالبان ځکه د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي چې د جګړې په ډګر کې ماته نه ده خوړلې. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شفق د عملیاتو په ترڅ کې طالب لوري ته درانه تلفات تړولي. خغلی مینپال ویل که پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګ سره همکاري وکړي نو په څلور اړخیز کمیسون کې دي خپلې کړې شپنې عملي کړي.
اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسمت څاروان د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لنډي سر راته وایي چې په پاڼو کې څه خپره شوي.
د افغانستان جنگ ویتنام او اوباما د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې د یوې لیکنې عنوان دی. په دې لیکنه کې راغلی هغه میراث چې ولسمشر باراک اوباما به یې پریږدي، له دې کبله ښه میراث نه وي چې دی د ولسمشرۍ په دوو دورو کې د افغانستان د 15 کلن جنګ په شمول د درېمې نړۍ د هیوادونو په وو جګړو کې شکیل پاتې شوی دی. ورځپاڼه په هیروشیما کې د ولسمشر اوباما ژورې وینا ته اشاره کوي چې د اتمي وحشت په اړه یې څرګندونې کړې وې، خو د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا د حیرانتیا وړ ده چې اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د 500 نورو کلونو لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو د پاتې کېدو امر وکړ او د له جګړې سره د دې د مخالفت له مسالې سره په ټکر کې ده. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی د امریکا هیڅ بل ولسمشر په یو وخت په او جګړو کې د اوږدې مودې لپاره شکل شوی نه دی. د 2008 میلادي کال د انتخاباتي کمپاین په لړ کې اکثرو رای ورکوونکو فکر کاوه چې باراک اوباما د ولسمشر جورج دبليو بوش خلاف سوله غواړي. افینګټن پوسټ ورځپاڼې هم دا راسکشلی. اوباما ویلي د افغانستان جګړه پر حق جنگ دی، خدای نه دی ویلي چې ولې. ورځپاڼه د 15 کلنې جګړې ته په اشاره لیکي دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده او د هیواد د دغه جنگ په وجه د سرومال ډیر تاوانونه زغملی دي. 2400 سرتیری وژل شوی، 10000 نور ژوبل شوی او د اروپا لپاره تر مارشال پلان زیاتې پیسې لګولې دي. ټلیګراف رسپانی بیا په وروستۍ ګڼه کې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ته حمله یادونه کړې او ویلي دي چې د کوټ ولسوالۍ په نښتو کې په لسګونو ملکیان داعشیان او امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. ټلیګراف لیکي د داعش د سخت دریځو دا برید درې میاشتې وروسته لدی وشو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل دا سخت دریځه ډله له افغانستانه پاکه شوې ده. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوز اټکل کړی چې په افغانستان کې له 0 تر 3000 پورې داعشي سخت دریځي فعالیت کوي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان لیکوال او ژباړون کې محمد نوید آریان سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
زما په فکر خوشباړه تر تخلیق ګرانه ده.
ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب د تلویزیونی ډرامو په باره کې راته غږیږي.
یعنی اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
اطلاعات و فرهنگ وزارت آنلاین موزیم پرانیست. د دې موزیم للارې هنرمندان کولی شي خپل اثر نندارې ته وړاندې کړي. د باختر آژانس د خبر له مخې آنلاین موزیم د هیواد له فرهنګي میراثونو، هنري آثارو او د افغانستان د فرهنګ او تمدن په باب معلومات اسانه کړي. هر څوک کولی شي هغه وګوري. دا موزیم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات او د ملي آرشیف رئیس معصومې نظري پرانیسته. هنرمندان کولی شي دغه پاڼې له لارې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست غواړي د هرات ولایت د خطاطانو آثار له هیواده بهر نندارې ته وړاندې کړي. د هرات ولایت د اطلاعات و فرهنګ رئیس آریا روفیان په هغه ناسته کې چې د هرات ولایت له خطاطانو سره یې لرله ویلي چې دوی په دې طرحه کار کوي او تر بشپړېدو وروسته به یې جمهوري ریاست ته وسپاري. د باختر آژانس د خبر له مخې آریا روفیان په تیرو کلونو کې د خطاطي هنر ته نه پاملرنه د دې هنر د رکود کلونه بللې دي. په دې ناسته کې خطاطانو خپلې ستونزې هم ویلې چې ښاغلي روفیان د خپلو امکاناتو په حدودو کې د همکارۍ ژمنه ورسره وکړه. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړ کړي. هغه ځوان کولی شي د دې پارلمان غړیتوب حاصل کړي چې په ځوانانو پورې د اړوندو رسمي مرکزونو غړیتوب ولري. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معینیت په خپله وروستۍ خبرتیا کې له ځوانانو غوښتي د خپل فعالیت سندونه او جوازونه په مرکز کې د ځوانانو د چارو معینیت ته او په ولایتونو کې د اطلاعات و فرهنګ ریاستونو ته وسپاري.
په کوټه کې میش ځوان لیکوال او ژباړونکي محمد نوید آریان له بلوچستان پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماستری کړې ده. د ماشومانو لپاره د کیسو څو کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. د دې تر څنګ یې د تاریخ او فلسفې په برخه کې د لسو شاوخوا علمي اثار هم له اردو ژبې پښتو ته راژباړلي دي چې ځینې چاپ او ځینې ناچاپ دي. ښاغلی آریان وایي ژباړه تر تحقیق ګران کار دی او که علمي اثار راوژباړو خلق په مدنړی له نور او قومونو او کلتورونو خبر شي او په فکرونو کې به بدلون راشي. لکه غلی محمد نوید آریان سره د ژباړو د ارزښت، اړتیا او د ژباړلو کتابونو په باره کې په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
محمد نوید آرین صاحب، تاسو پوهیږئ چې په پښتو کې د ژباړې لپاره موږ مستقل ادارې نه لرو. بیلابیل کسان د ژباړو په برخه کې کار کوي او هغوی د خپل ذوق له مخې ژباړې کوي. تاسو هم یو له هغو کسانو څخه یاست چې پښتو ته مو ګڼ شمېر کتابونه راژباړلي دي. په پیل کې که دا راته ووایاست چې آیا په پښتو کې ژباړې ته څومره اړتیا ده او په کومو برخو کې باید ژباړې راوسي؟
واقعي هم په پښتو معیاري کتابونه نشته، خصوصا ژباړې خو بیخي اغه مسته. مګر بیا هم سناڅه کار به سوي، خو لکه څنګه چې مستقل ادارې نه جوړ شوی د حکومت لخوا مرسته نسته، نو خلک چې دې استا خبره په خپل ذوق سره کار کوي نه. موږ هم دا رقم چې دې کتابونه علمي کتابونه ژباړلې دي، لومړی سر چې ستا سره څنګه وي ته به ژباړې کوي. بیا چې ژباړو مثلا کوم بنیاد جوړ کړ، تر هغه وروسته چې کوم خلک وروزل شول، بیا به تر هغه وروسته چې دی زموږ خلک به په خپل ژبه کې د خپل تصور د خپل افکارو څخه به بیا دی چې دی لیکنه کوي. اوس ایران وګوره، په ایران کې ملیونو کتابونه چاپیږي ژباړې. چې یو کتاب مثلا ولیکل سي، درېیمه ورځ هغه په تهران کې چاپ سوی، نو د ژباړو اهمیت زیات دی. مګر تر ژباړو را وروسته به یو قدم یا دوه قدمه نور مخته ځو، د خپلو لیکنو ته هم چې دی دوام ورکوو.
تر اوسه پورې چې په پښتو کې کومې ژباړې کېږي، اکثریت یې منصور ژباړې دي او منظوم ژباړې لا نسته. دغه کومې منصورې یا نثري ژباړې چې کېږي او کومې ژباړې چې ستاسو له نظره تېرې سوي دي، څه فکر کوئ چې آیا دغه ژباړې معیاري ژباړې بللی سو او له دغو ژباړو سره انصاف سویده؟
زموږ خلک چې د ژباړې په فن کې مسلکي نه دي، نو داسې ژباړې کړي دي چې د هغه څخه لورای معلومېږي چې له کومې ژبې څخه دي. زما په فکر دا ده چې دوی د ژباړې غټه کمزوري ده. باید دا نهسې معلومه چې دا له کومې ژبې څخه دي، باید دا معلوم سي چې دا لکه شپه همدغه ژبه کې لیکل شوي دي.
او تر اوسه چې کومې ژباړې کېږي، په دیني برخه کې هم دا د فقهي کتابونه اکثر را ژباړل شوي دي او زیات په اوس وخت کې لیکوالان ادبي ژباړې زیاتې کوي. په داستاني برخه کې ناولونه او لنډې کیسې را ژباړي. د علم په نور برخو کې ژباړو ته څومره اړتیا ده؟
موږ په پښتو کې چې تر ټولو وړاندې ژباړې سوي دي هغه د مذهبي کتابونو سوي دي. علمي کار خو بېخي لږ سوی دی. فکر کوم چې دغه هم د دا تېرو لسو کالو یا د دغه یویشتمې پېړۍ پس له سره به کار را شروع سوی دی. تر دې وړاندې خو هېڅ هم نه و. غټ مشکل دا ده چې علمي کتابونه بیا لوستونکي نه لري.
ستاسو د ژباړلو کتابونو ته به راسو. تاسې په تېرو شاوخوا پنځلسو کلونو کې فکر کوم د لسو په شاوخوا کې کتابونه پښتو ته را ژباړلي دي او دغه کتابونه تر ډېره د تاریخ او فلسفې په برخه کې دي. دغو ژباړو ته مو څنګه پام ور واوښت او آیا دغه کتابونه مو د خپل ذوق له مخې وژباړل که نه؟ کوم خپرندوی له تاسې غوښتنه وکړه چې دغه کتابونه ور وژباړ یا هغوی چاپ کړل؟
زه تقریبا فکر کوم د لسو یا یولس کال به وم ما کتابونه لیکل. تر هغه وروسته چې بیا زما ذوق لږ زیات سو نو بیا مې علمي کتابونو ته مخ واړوه. په دې باره کې ځینې مشرانو مثلا توصیه راته وکړله، خصوصا صحاف صاحب زه نوم یادوم، هغه دې ته وهڅولم.
تر کومه وخته پورې چې موږ په خپله په پښتو کې د بېلابېلو علومو په برخه کې فرضاً د فلسفې او د نفسیاتو د ارواپوهنې د تاریخ یا د لرغونپوهنې په برخه کې چې تر څو موږ خپله لیکوالان ونه لرو، تر هغه وخته پورې زموږ د لوستونکو تنده په همدغو کتابونو ماتېدلی سي که زموږ لیکوال دې ته پام وکړي او دغه کتابونه را وژباړي؟ څه فکر کوئ چې دغسې کتابونه لکه ستاسو په ژباړلو کتابونو کې د پاکستان د نومیالي تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي یادونه موږ کولای شو، د ده څو کتابونه تاسو ژباړلي، دغسې کتابونه زموږ د لوستونکو په فکري بدلون کې څومره مرسته کولای شي؟
ډېره غټه مرسته کولای شي. اوس تر ټولو وړاندې چې دی تاریخ او فلسفه تقریبا نفسیات هم دا ولې ما انتخاب کړل، دا ځکه چې د دغې له لارې زموږ تصورات چې دي تغیر موندلی سي. فلسفه یو ډېر رښتونی علم دی. تاریخ پر ساینسي بنیادونو درول، لکه موږ پخوا فکر کاوه چې تاریخ وایي د پاچاهانو کیسو ته یا د هغو ظلمونو ته یا د هغو ښه کړنو ته، تاریخ ډېر وسیع مفهوم لري. تاریخ چې دی اوس د ولسونو تاریخ دی. نو په دې باره کې چې دی ما غوښتل چې ولس چې دی د تاریخ له دې نوي تصور څخه چې جدید او ساینسي تصور ورته وایي له دې څخه آګاه سي. دغه راز فلسفه هم او دغه راز نفسیات او نور داسې علوم هم.
تاسو پوهیږئ چې زموږ چې کوم دلته دیني مدارس دي، په دیني برخه کې هم په درسي نظامي کې فلسفه ډېره کم ورته ویل کېږي، یا به دا ووایي چې هېڅ نه ورته ویل کېږي. او کوم چې دغه عصري علوم دي، د تعلیمي نظام دی، که په افغانستان کې دی که په پاکستان کې دی، په دې کې فلسفه په ډېر برسېرن انداز ورته ویل کېږي. د دغسې کتابونو ژباړه به خلک څومره وهڅوي چې هغوی فلسفه او تاریخ مطالعه کړي؟
په مدرسو کې چې کومه فلسفه ورته ویل کېږي هغه ډېره پخوانۍ، د 2500 کاله زړه ده. پر هغې وروسته بیا دې هېڅ اضافتوب یا زیاتوب نه دي کړی. نو زما په فکر دا علم چې دی دا باید که فلسفه ده که تاریخ دی، چې کوم د دې جدید کوم تصور دی هغه باید موږ درک کړو چې دا زموږ د لوستونکو دپاره ډېر مهم دی. که لومړۍ ټولګۍ نه وي، دوهم نه وي، درېیم نه وي، په عالي تحصیلاتو کې خو باید چې دا علم چې دی موږ په ډېره غټه کچه چې دی موږ په خپلو پوهنتونونو کې په پوهنځیو کې په دې کې چې دی وروپېژنو.
څنګه چې ما په پیل کې وویل چې موږ د ژباړو لپاره مستقلې ادارې نه لرو، نو د ذوق له مخې داسې ډېر کتابونه زما تر نظر تېر شوي دي چې یو کتاب دوه یا درېو کسانو ژباړلی. فرضاً زه به د پاولو کولو د الکیمیست ناول یادونه وکړم چې په پښتو کې د کیمیاګر په نامه درېو څلورو کسانو ژباړلی دی. راشد خټک او دلته په کوټه کې نسیم اڅکزي او نومیالی لیکوال صفیه حلیم دغو کسانو ژباړلی. څه فکر کوئ چې یو کتاب د بېلابېلو کسانو لخوا ژباړل، آیا دا پر یوه کتاب د څو کسانو انرژي مصرفېدل نه دي، که یا فکر کوئ چې پروا نه کوي بېلابېل کسان دې وژباړي، څوک د چا ژباړه خوښوي؟
زما په فکر که چېرته یو کتاب دوه کس یا درې کس وژباړي هم بده خبره نه ده. بیا به چې لوستونکي به دا فیصله کوي چې د چا ښه ژباړه وه، خو دلته پته نه لګېږي چې چا کوم چیرې کار کړی دی. د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه اردو وي، د چا لومړنۍ د زده کړې ژبه فارسي وي یا دري وي، دغه راز نور خلک ژباړې دې وکړي خو ښه خبره ده. بیا به وروسته لوستونکي فیصله کوي چې چا کوم ښه ژباړه کړې ده، یا به هغه ژباړه کوونکی چې دی د بل ژباړونکي کتاب ګوري چې ما کومې نیمګړتیاوې هغه کړې دي، زما څخه سوي دي، د چا چې د ژباړه ښه ده، دغه راز به زما په فکر بیا معیار رامنځته سي.
په ژباړو کې انتخاب څومره مهم بولئ چې آیا یو اثر که یو لیکوال ژباړي، داسې هم کېدلی سي چې په یو اثر کې فرضاً د دوه درې څپرکي خوښ وي او نورې خوښ نه وي، هغه را وژباړي، انتخاب څومره مهم دی د موضوعاتو په ټاکلو کې؟
کله کله داسې وي چې یو لیکوال وي د بل ژبې، د بل محیط، د بل هیواد، نو هغه چې دی دغه خپل هیواد پر د ګټو پر اساس یې بولي، دغه رقم یو شی لیکلی وي، نو کله چې زموږ یو ژباړونکی ورسره مخ کېږي نو بیا د یو ډېر مشکل سره مخ سي، چې که دی هغه شی کټ مټ وژباړي دغه خپل محیط لپاره نقصان لري. نو زما په فکر دا به غټ امتحان وي د ژباړونکي لپاره چې دی څه فیصله کوي.
دغه ستاسې د ژباړلو کتابونو په اړه که معلومات راکوي چې کوم کتابونه په دغو کې چاپ شوي دي او کوم ناچاپ دي، اوس هم آیا ژباړې تر لاس لاندې دي که نه؟
زما خو د ژباړو تاریخ او د تاریخ فلسفه تر ټولو وړاندې صحاف صاحب چاپ کړ چې لیکوال ډاکټر مبارک علي دی. بیا تر هغه وروسته مې چې دی بل کتاب و تاریخ پرون او نن چې هغه د بده مرغه له ځینو مشکلاتو له وجې چې دی پاتې سو نو اوس چاپ ته چمتو دی. بیا تر هغه وروسته چې مې کتاب وژباړه پخوانیو تهذیبونو کیسه د علي عباس جلال پوري نو هغه بیا چې دی پښتو ادبي غورځنګ د کوټې لخوا خپور سو. دغه راز فلسفي براشي چې د خپل سفر رساله ده هغه هم چاپ سوله د پښتو ادبي غورځنګ له لوري. تاریخ او د تاریخ په رڼا کې چې هم د مبارک علي اثر دی هغه هم د صحاف نشراتي موسسې لخوا چاپ سو. بیا وروسته یو زر او یوه شپه چې الف لیلا ورته وایي په عربي کې په فارسي کې هزار او یک شب ورته وایي هغه په خلص شکل یعنی په یوه ټوک کې ما وژباړه نو هغه لا نه دی چاپ سوی خو بیا هم چاپ ته چمتو دی. دغه راز تر ټولو وړاندې چې زه درته وایم چې زه لس کلن وم ما د پښتو سره علاقه پیدا سوه نو ما د ماشومان دپاره د پښتو نکلونو کتابونه ولیکل نو هغه خو هغه وخت چاپ سوي دي. اوس چې مې په لاس کې کوم کتابونه دي لکه د جنسي اړیکو تاریخ چې د نیاز فتح پوري کتاب دی هغه مې تر لاس لاندې دی اوس او د فلسفي لنډ تاریخ چې زما تالیف دی هغه اوس بیخي چاپ ته چمتو دی. دغه راز د ښځو تاریخ دا د ډاکټر مبارک علي کتاب دی یو لنډکی کتاب دی دا هم اوس چاپ ته چمتو دی او ترجمه شوی دی.
په دغو کتابونو کې دغه یو کتاب چې تاسو یاد کړ یو زر او یوه شپه دغه کتاب خو نومیالي څېړونکي معصوم هوتک هم پښتو ته راژباړلی دی هغه خو په څو ټوکه کې دی. دغه تاسو وویل چې دا خلاصه د لنډیز دی
او دا لنډیز دی. زموږ نن سبا ګوره د فیسبوک دور دی خلک چې دی دومره وخت نه لري کتاب لوستلو ته نن سبا چې په فیسبوک کې غټ کمنټ وي یا اوږده خبره وي هغه خلک نه لولي نو ما زره ولاړ شم بیا چې د لس ټکو پر ځای باندې مې یو ټوک کتاب هغه کړ چمتو کړ چې ما ویل دا چې مختصر وي بیا خلک لولي.
تاسو د فیسبوک یادونه وکړه په فیسبوک کې به مې لیدلي د هرې موضوع لپاره پر هر شي باندې پاڼې شته خو چې زما تر نظر نه دي تېره شوي هغه د ژباړو لپاره یو ځانګړې پاڼه ده. آیا ښه نه وو چې په دغو ټولنیزو رسنیو کې د ژباړې لپاره هم داسې یو مبارزه شوې وای چې ځوانان ژباړې ته هڅول شوي وای؟
بالکل تر ټولو د مخه داسې کوشش وسي چې دا ژباړونکي چیرته ناست دي خواره دي چې دې سره راټول شي یو نیټورک جوړ کړي یو د بل د کار خبر کړو. بیا نو په فیسبوک کې هم د دې لپاره ګروپونه جوړېدلی شي دوی چې یو د بل د کار خبر سول بیا به هغه تکراري د ژباړو مسله چې وه هغه به هم له منځه ولاړ شي. دې ته باید چې دوی چمتووالی وښودل شي.
په پای کې به دغه پوښتنه وکړم چې ځینې خلک ژباړو ته په ډېر ټیټ نظر ګوري. ما خپل هم د ژباړو تجربه کړې څه ژباړې مې کړې دي د ځینو لیکوالانو لخوا ما اورېدلی دي چې ژباړه چندانې کار نه دی. ستاسو تجربه څه ده چې آیا ژباړه تر تخلیق ګرانه ده که اسانه ده؟
زما په فکر خو ژباړه تر تخلیق ګرانه ده ولې چې ته د بل سړي فکر راولي خپل ټولنې ته نو د بل فکر خپل ټولنې ته راوستل د هغه محاوره خپل ژبې ته راوستل دا ډېر مشکل کار دی. په خپل ژبه کې خو ته خپلواک یې خپل فکر په هر رقم چې ستا زړه وي هغسې لیکل سي مګر په ژباړه کې سړی چې دی مقید وي. او بله خبره دا ده چې که اوس په انګریزي ژبه کې موږ له پښتو څخه یو شی ور وژباړو انګریزي خو غني ژبه ده په انګریزي کې هر څه شته نو به انګریزانو ته یو نیمګړتیا ویسي مګر زموږ ژبه چې هېڅ نه لري لمنه تشه ده نو که په هغه کې موږ یو شی ورته ترجمه کړو هغه به داسې وي لکه نوی شی ځکه چې زموږ په ژبه کې خو اوس بیخي دا اوس که درته ووایم چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې به کار ورته سوی تر دې وړاندې خو په پښتو کې بیخي په نشت سره کتابونه موجود وو نو په پښتو کې ژباړه نیمګړتیا نه ده بلکې د پښتو دپاره ډېره ضروري ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
وګمر شیدی راغلی او د یو مهربان بوډا ځنځي او میکیانو نقل ورسره دی. راځي دا نقل به واورو د دې لملګرتوب او مهربانۍ په خبر شو.
موږ سره بیل نه یو د چین یو ولسی کیسه. ډیر زمانه پخوا په چین کې یو شتمن سړی اوسېده چې د سترګو له درده خورا په تکلیف و. د شپې ویهي او پسګرویو تیرولې او دا د څو ورځو یا اونیو خبره نه وه بلکې له څو کاله راهیسې دغه حال و. سوداګر ډیرو طبیبانو ته ورغی خو علاج یې ونه شو. د بل ځان سره په ژړغوني غږ ویل د دومره دنیا د دومره ثروت مې څه په کار راغلل. له طبیبانو نه هیله شوي سوداګر جارچان خبره کړل چې جار ووهي چې که هر چا د سوداګر د سترګو د خوږ دوا پیدا کړه ډیر لوی انعام به وګټي. د سوداګر د اوسېدو په ښار کې یو نیک عمله بوډا هم اوسېده چې کوڅه په کوڅه به ګرځېده نقل نبات او نور خواږه به یې خرڅول. دی چې د ډیر مهربان زړه څښتن و د ګټې پیسې به یې تر ځان بېوزلو کسانو سره ویشلې او په همدې وجه ټول عمر د کمې سرمایې ګرځنده پلورونکی پاتې و. بوډا چې د سوداګر د سترګو له درده خبر شو، په ماشومتوب کې له موره اورېدلې خبره ور یاده شوه چې یو داسې بوټی شته چې د سترګو د هر رنځ دارو دی. بوډا خپله سودا راټوله کړه، څادر یې وڅنډه، کور ته لاړ او مېرمنې ته یې وویل چې غواړي ځنګل ته لاړ شي، ګوندې دغه بوټی ومومي. مېرمنې ورباندې په قهر شوه چې دا کور د اولاد چا ته پرېږدي چې په ناآشنا دوا پسې ځنګل ته ځي. ده ورته وویل اوس خو د دوو ورځو ډوډۍ لري او زه به که خدای کول په همدې دوو ورځو کې خامخا راستون شم. په سبا سهار چې سپاهیانو د ښار دروازې پرانیستلې، بوډا لومړنی کس و چې ووت. بوډا د ځنګل په لور نیغ روان و. دی چې کله کوچنی و، په خیال کې به یې ځنګل، شین تالاب او ځان د دې شنه تالاب په یخو رڼو اوبو کې لامبوزن ماهی باله. بوډا تر ځنګله پورې په یوه ساعت بې دمې مزل وکړ. هورې یې چې لاندې وکتل، لیکې لیکې میږي یې ولیدل چې د وریژو د وړو دانو غوندې سپین وړکي بارونه په شا لالهانده روان دي. ورته ځیر شو، پوه شو چې یوه تیږه اوبو ته لوېدلې ده او اوبه راختلې دي میږتون ته ننوتي. د مهربانه زړه څښتن بوډا میږیو ته چې کورې ورانېده خوابده شوه. له ځان سره یې وویل موږ سره بیل نه یو. دا خبره یې وکړه او ویالې ته ورټیټ شو. تیګه یې راویستله، بیا یې په نري لرګي د ویالې غاړه یو څه ژوره کړه چې راوتلې اوبه بیرته ویالې ته توی شي. بوډا چې د میږتون د ژغورلو غم وکړ، په ځنګل کې په خپل مقصد پسې مخ په وړاندې روان شو. د هغه ناشنا درملو د موندلو په اسره هرې خوا ته کتل او هر شي ته ځیریده. له اوږده لټونه وروسته خوبولی شو. دی چې سهار وختي راپاڅېدلی و، خوب پر باندې غلبه وکړه. ویده شو، په خوب کې ځان د دنګو ماڼیو په ښار کې ولید. بیا یې یوه ډله عسکر ولیدل چې په تیلو غوړې تورې زغیرې اغوستي د ده خوا ته ور روان دي. عسکر ورڅخه چاپیر شول او اشاره یې ورته وکړه چې دغسې روان شي. عسکرو وېرېدلی بوډا یوې شاندارې ماڼۍ ته وروست. د هورې په یوه لوی تالار کې یوه هیبتناکه ښځه ولیده چې په تخت باندې ناسته ده او یو جګ تاج یې په سر ایښی دی. بوډا د احترام د ادا کولو لپاره په ځنګنو شو او تنده یې په ځمکه کېښود. ملکې د درېدا امر ورته وکړ. دی چې سخت وېرېدلی و سمدستي راپاڅېد. ملکې ورته وویل د تیرو زمانو د لوی امپراتور یو غوندي ته هم د لوی سیلاب مخه ونیوله، موږ سره بیل نه یو. هر چېرته که له مشکل سره مخ شي، ته صرف غږ وکړه، نور نو بې غمه اوسه، زه او زما رعیت به ستا په خدمت کې یو. بوډا غاړې صافې کړې، وویل زه په یوه بوټي پسې ګرځم چې د سترګو د هر رنځ لپاره درمل دی. ملکې سر وخوځوه، افسوس یې وکوه او ویې ویل ما هیڅ وخت د داسې بوټي نوم نه دی اورېدلی، خو که ته خپل لټون ته ادامه ورکړې خامخا به یې ومومې. دغه وخت بوډا راویښ شو، راکېناست او پام یې شول چې یو ځل بیا د هغه میږتون په خوا کې دی. په زړه کې ورتېره شوه ګوندې صادقانه رویا به وه چې د میږتون په خوا کې د میږیانو ملکه په خوب ولیده. بوډا خپلې مېرمنې ته ویلې وه چې تر دوو ورځو ډېر وخت به نه تېروي، ځکه یې بیړه وه. د رویا په اړه نور فکر ونه کړ. راپاڅېد او په ناشنا بوټي پسې په ځنګل کې په مخ لاړ. دی د بوټي په لټون کې دومره غرق و چې د وخت تېرېدو ته یې صرف هغه وخت پام واوښت چې تیاره مخ په زیاتېدو شوه. پاس یې وکتل، لمر د اسمان څنډو ته نږدې شوی و. له ځنګله څخه د راوتلو په فکر کې شو، خو چې هره خوا یې سترګې وغړولې د راوتلو لوری صحیح نه کړ. تیاره خپرېدله او ورسره یخني زیاتېدله. دی چې آبادۍ ته له رسېده نهیلی شوی و، په مازی یوه کنډواله پسې ګرځېده چې شپه پکې سبا کړي. له یخنۍ یې لاسونه سره مخل او په پناه ځای پسې یې هر لور ته ورخطا ورخطا سترګې غړولې. د ماښام په ترغونو کې د یوه بام د سرسري خښتې په نظر ورغلې او په بیړه ور روان شو. په تیاره کې کله پایڅه په اغزو کې بنده شوې، کله پښه په وران ځای کې ایښې په مخ روان و. بلاخره یوه زړه معبد ته ورسېد چې د زړې ودانۍ د ډبرو په چاودونو کې واښه بوټي ویلي و. د معبد د ودانۍ چت نیم لاندې رالوېدلی، نیم لا په خپل حال پاتې و. بوډا چې څنګه د معبد په دروازه کې پښه ایښوده، لاندې یې ځنځه ولیده. ځنځې هم غوښتل چې د معبد کنډوالې ته ننوځي، خو دغه وخت یو مرغه راپیدا شو او ناڅاپه په ځنځه باندې ورټیټ شو چې په مخوکه کې ونیسي وی خوري. بوډا لاسونه ورته وخوځول او چیغې ورباندې وکړه. مرغه وویرېده، ځنځه یې پرېښوده. بوډا خپل ورغوی د ځنځې مخې ته کېښود، وی ویل موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. ځنځه ورغوي ته وروختله او ګڼو پښو یې د بوډا لاس وتخنوه. بوډا وچې پاڼې او وچ لرګي راټول کړل، د مابت په منځ کې ور ور واچوه چې یو څه تود شي. د ځنځې لپاره هم یو څه تازه پاڼې راوړې چې ویخوري. ده وویل، ملګری، زما لپاره که د خوړلو څه نشته، ستا لپاره خوشته، وخوره، تازه پاڼې وخوره. بوډا ورته وغځېد او لاسونه یې تر سر لاندې بالښت کړل. دی چې ډېر ستومانه و، سمدستي خوب یووړ. خو آن په خوب کې هم لیدل چې په ځنګل کې په ناشنا بوټي پسې ګرځي. نیمه شپه به وه چې د چا د پښو په ښکالو راویښ شو، راوچت شو، شاوخوا یې سترګې وغړولې. د روښانو رنګونو له ځنځې پرته نور هیڅوک نه و. بوډا مخکې تر دې چې بیا وغځېږي او سترګې پټې کړي وویل، د ویجاړ معبد د ترخې شپې ملګري، زه خو وار په وار ناکراره کېږم چې ستا به څه حال وي. یو ټیټ غږ لکه له ډېر لرې سي راځي واورېدل شو. موږ سره بیل نه یو، زه او تاسې ټول یو یو. که ته مخ په جنوب لاړ شې، د ناجو یوه داسې ونه به ووینې چې دوه ډډه لري. د هغې لرې ښو سره نږدې به یوه دانه پیدا کړې چې ډېره موده پخوا زموږ یوه د اکا زوی ورباندې توکلې وه. دغه دانه به په شرابو کې حل کړې او هغه شتمن ته ووایه چې د سترګو د خوږ درمل دي همدا دي. د ځنځې د بنیاد غوندې خبرې کولو بوډا وویراوه، ریګ واخیست، پوه شو چې په جادویي ځنځه پیښ شوی دی. وی غوښتل وتښتي، خو په پښو کې حرکت نه و، لکه په ځمکه پورې چې نښتی وي. خو لږ وروسته یو بل فکر ورپیدا شو او ویره یې کمه شوه. فکر یې وکړ چې که ځنځې تاوان وراړولی، تر اوسه یې انتظار نه ورته کاوه. هغه خو د شر نه ښکاري، بلکې د خیر نیت لري. د بوډا ویره کمه شوه، خو ورکه نه شوه او د سترګو پرانیستلو جرأت یې ونه کړ. سهار چې د لمر لومړنیو پلوشو د ویجاړ معبد منځ ته لاره وکړه، بوډا د یوه سترګه په احتیاط سره یو څه پرانیستله. ځنځه نه ښکارېده. یو څه زړور شو، سترګې سمې پرانیستلې او شاوخوا یې وغړولې. جادویي ځنځې پښې سپکې کړې وې. دی د ځنځې له لارښوونې سره سم مخ په جنوب روان شو. ډېر لټون یې وکړ، ډېرې ناجوګانې یې ولیدلې، خو د دوو ډډو ناجو یې ونه موندله. ناوخته ماسپښین شو، ستومانی او نهیلي ورخطا کړ. د یوې ونې ډډ ته یې تکیه وکړه او په زړه کې ورتېره شوه چې که داسې ناجو هم ومومي، دا امید نشته چې دا نه به په لاس ورځي، ځکه په دا هومره ډېره موده کې به خامخا بل چا موندلې او وړې وي. بوډا نور د راستنېدو اراده کوله چې د ورنږدې ونو ورهاخوا یې د دوو ډډو ناجو ته پام شول. په ده کې نور د ولاړېدو سیکه نه وه پاتې. په ناسته په څکېدو څکېدو ور وخوځېد. لار په اغزو او د ناجو د ونو په ستن ډوله پاڼو ډکه وه. پرمختګ سخت و او بډایه وار په وار ستنېدو ته هڅوه. خو ناڅاپه د میږیو د ملکې کړې ژمنه ور یاده شوه. چیغې کړه، میږیو، میږیو، موږ سره بیل نه یو. تقریبا د سترګو په رپ کې له هرې خوا په زرګونو زرګونو میږي را پیدا شول. د بوډا په وچو شونډو مسکا کېناسته، لاس یې اوچت کړ. میږیو ته یې وویل، زه د دې ناجو شاوخوا ته په یوه دانه پسې ګرځم چې د سترګو د خوږ دوا ده. او له دې خبرې وروسته په احتیاط سره ځای په ځای کېناست چې خپل کوچني مرستندوی تر پښو لاندې نه کړي. شیبه نیمه پس میږي د ونې د زخې په اندازه کوچنۍ دانې سره راڅرګند شول. بوډا په رېږدېدلو ګوتو دانه ورنه واخیسته، هغې ته یې په ځیر ځیر وکتل. نارنجي وه او د دواړو اړخونو زیړ خالونه یې د تکو زیړو سترګو غوندې روښانه وه. دانه یې په جیب کې کېښودا او میږیو ته یې وویل، له تاسې او ستاسې له ملکې نه مننه. میږی د ځنګل په ډکو بوټو او وښو کې له سترګو نه هم شول او بوډا اراده وکړه چې له ځنګله ځان وباسي. د نقلو نباته او نورو خوږو ګرځنده پلورونکی په سبا ورځ د سوداګر د کور دروازې ته ولاړ و. له چوکیدار یې د سوداګر د لیدو غوښتنه کوله. چوکیدار چې د بوډا شلیدلو جامو ته وکتل، په مسکا یې ورته وویل، ستا غوندې بې وسه سړی به زما له بادار سره څه مرسته وکړي؟ ده ځواب ورکړ، که شتمن یو که بې وزله یو، یو له بله بیل نه یو. بوډا او چوکیدار له خبرې سره کولې چې سوداګر له کوره راووت او بوډا ته یې وویل، زه له هر چا سره ملاقات ته تیار یم، خو که پوه شم چې راغلی سړی مې هسې وخت ضایع کوي، بیا یې په دا خپله امسا باندې په څټ څټ وهم چې بل ځل احتیاط وکړي. بوډا له جیبه دانه راویستله او په شرابو کې د هغې د حل کولو او څښلو ورته وویل چې د سترګو درد یې ختم شي. شتمن سمدستي شراب وغوښتل، دانه یې پکې حل کړه، وڅښل. څو شېبې وروسته یې دردونه آرام شول. شتمن له ډېرې خوشحالۍ د هغو پیسو دوه برابره بوډا ته ورکړې چې ژمنه یې کړې وه. مهربان بودا او ده هغه د کور غړیو تر دې وروسته د شتمنو غوندي بی زحمته ژوند وکړ.
شاعر، کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال فیض الله تراب لکابو 15 کلونو راهیسی ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوې سریال لاس پرخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او ولس ته مو ښه ذهني خواړه برابر کړي وای، اوس به مو دا حال نه و.
دا صحیح خبره ده چې په تیرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره د دې چې امکانات هم وو، خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید وسو.
خبره ده چې د سریالونو جوړول چې ډیر زیات لګ غواړي، نو ټول نمخ کې د دولت مسولیت یې چې دغه تشتې فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی، نو دوی دغه مسولیت او دغه تشه احساس نه کړله. لیکوالان یې ونه هڅول، نو یو څوک نه شي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپله هم د لیکلو کې او هم د هغه ولګوي، بیا په اخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې ته غواړي، نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، درته وایسته چې په دغه تیرو 15 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلي؟
نو په دا موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلي دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بې زما له ډرامونو په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 ځله نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې تلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیوني ډرامې او هنري فلمونه لیکلي، همدارنګه مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه لمر تلویزیون ته، اوس په یو سیریال باندې لګیم، د تلویزیوني سیریال باندې د اطلاعات کلتور وزارت یې لیکم. 10 برخې مې لیکلي دي، کېدای شي چې 10 یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو ویل چې شاوخوا 200 داسې ډرامې او سیریالونه مې لیکلي دي او هنري یا مستند فلمونه، د یو څو نمونه راته واخلئ.
زما ډرامې چې خلکو کې دا خبره مشورې شوې دي او ډېرې خوښې کړې دي، هغه د پریوتې سیرې په نامه یوه ډرامه وه چې دوستیاله په نامه یو چټکی هلک پکې کار کړی، او دا ډېره زیاته وچلېدله په اصطلاح. ورپسې چې ډېره زیاته خلکو خوښه کړه، هغه محلونه ډرامه وه، څاپي دنیا، زنځیرونه. د پلانګ په ځای مې یو فستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ورباندې شوي دي، په ډرامو هم لږ ډېرې خبرې شوي دي، خلک ورسره بلد دي، لیکن د سناریو په حصه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهېږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګران خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیالو کړو، بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، داسې پلاټ او تلوسه او دا کلایمکس او دا شین ټول لکه څنګه چې په غنور کې شته، په ډرامو او سیریالونو کې مشته دي. منتها د څه دلته ډرامه چې ډرامې لیکل چې دي، دا په صحنو باندې بدلي، یو ځینې وختونه د سکیږي چې د ځینو سیمبولونو نه کار اخیستل کیږي، ځکه هلته اړتیا. خو یو خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو، خو په ډرامه کې بیا ته ښې خلکو ته ویښې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو. نو دغه څه تخنیکونه غواړي، زما په نظر باندې که چېرته دولت دغه وکړي، نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو، او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده.
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه یې تاسو په خیال هم ده؟
نه نه، فرقونه خو ډېر.
دغه تفاوتونه په هیڅ کې نه څرګند.
رادیو ډرامې چې دي، دا چې دي اسانه دي، ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلی نه شي. په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنې بدلې کړي په رادیو ډرامه کې، مګر تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کېږي وخت تېر شلو، خصوصا د وخت د تېرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده. خو په رادیو کې دغه شیان ډیر په اسانه کېدی شي ساویم پکې څوک دومره در کولی نه شي اگر په تلویزیونی ډرامه کې ته هېڅ تېروتنه کولی نه شي ځکه هلته خلک درته ناست دي یوه خبره به بله وکړم چې د فلم او د ډرامې ترمنځ څه دغه دی ډرامه چې ده د دې حرکتونه چې دي د دې کیسه چې ده بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه یعنی سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده په ژوند کې چې کوم دغه پیښېږي نو په ډرامه کې هم دا پیښېږي خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي بیا هم د خلکو باور پرې راځي بله خبره دا ده چې فلمونه د بزنس یا تجارت دپاره جوړېږي او د هر چا د ذوق دپاره پکې یو څه دغه کېږي لکه د ځوانانو دغه دپاره نڅاګانې پکې دي بله دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تېرېږي د بیکګراونډ موزیک چې هغه ډېر زیات تېز وي په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته ښودل کېږي مګر ډرامه چې ده هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده د دې دا کیسه مه همدغسې نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روانه وي
تراب صاحب په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي او دا چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې دا نقد شو خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو متاسفانه دغه برخه ته هیڅ توجه هم ونه شوه د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي وې نسوای کولای چې دغسې ډرامې ولري او په مسلسل ډول خپرې شي څه کول په کار دی تاسو په خیال څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو
نو لومړی خو زه دا وایم چې هغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام ځکه سیریال او ډرامه چې ده د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلي او دا نورې خپرونې چې دي دای خاخونه دي دا واړه واړه یعنې اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي دا چې دي بزنسمنان دي دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي خدا خبر صحیح نه ده صحیح په دین ده کچیر تا وې نو دې په د پردو په ځای خپل سیریال نه لرلې خدا ول خپل سیریال نه لري د دې لږ ده دې چې دې په ارزان باید پردي سیریال نه رانیسي د دې په وسیله باندې ډېر پیسې د اعلاناتو د لارې نه دې ځان ته راغونډي په خپل باندې پیسې لګي کړه غواړي تکلیف غواړي
نو تراب سب څه باید وسی
په کار خدا ده چې دغه زه خو دغه خبر شوم چې د ولسمشر صاحب اطلاعات کلتور وزارت یې ویل چې تاسو باید نور خپل سیریال نه جوړ کړئ دا ډېره د قدر وړ خبره ده اگر چې دا مسؤلیت دغه چا چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسؤلیت لري مګر د هغې دې ته هم پاملرنه وه اوس یو سیریال دی هغې شوټینګ روان دی زه په دغه بل باندې لګیا یم د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سیریال نوم دی په هغې لګیم د دې نه وروسته یو بل لیکمه نو خدای دې وکړي چې زه په دغه راروان کال کې درې څلور سیریالونه ولیکم
تراب صاحب دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی او
خبره ده چې دلته خو لیکلې یو ستونزه او جوړول دا غي نه سوچند ګران کار ګران په دې چې دلته ممثلین نه پیدا کیږي بس موږ ګرځیدل خواریم کړی دا بیا د ډېر برخه چې دي دا ما په داخل کې د کړی ځین ته چارتیا وغه ما په پاکستان کې کړل په سواد کې ځکه د خزې نه پیدا کیږي اما په خوري خو ځو جنکان تم افغاني جامع زړه او ګرد کمیسونه غوښتې دي د رژبم سې کړل هڅم کړی دا چې لهجه په خوري معلومه نشي نو د ځینو ډرامو ډایرکټر هم زه په خپله یم او د ځینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډېره اوږده سلسله ده چې ځینو مونه تاسو ته
د خپلې ډرامې مو کتاب کړي مو دي تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوي
او مان صاحب زه خو په پیښوري سلسله بیسیکلی د لنډو کیسو لیکوال یم نو ما تر اوسه پورې 15 ټولګې مې د لنډو کیسو او طنزي داستانونو چاپ شوي دي همدارنګه دوه ټولګي مې چې 15 تلویزیوني ډرامې پکې دي هغه د ډرامو ټولګي دي د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړلی دی چېرته چې اروا پونه وي 400 مخه کتاب دی همدارنګه د دری نه مې ځینې اثار ژباړلي دي د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده نو دا خبره ټوټل زما 15 اثار مې لیکلي دي
خدای مو تکړه لره تراب صاحب چې هم ډرامې راته ولیکي هم سناریوګانې
مننه خدای خیر ورکړي بس دا خبره مونږ هر کارای نو
قدرمن اوریدونکو اوس د یو زرو یو شپې یو زرو یو کیسې د راډیوي کارتون وار دی تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدل ته
ونو یو سړی و چې قسیم نومیده هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلی کور کې ژوند کاوه
مرنی وخلی مرنی وخلی
خلک به د هغه د کور دروازې باندې درېدل تر څو په هغه خپل توکي وپلوري. په خواشینی توپ سره هغه سړی هیڅ مهربانه نه و.
له مخې مې لرې شه
ګرانه ملګریه، لږې پیسې خو راکه.
زه ستا ملګری نه یم، زه له دې ځایه.
خو هر ورځ به ورڅخه تېرېده او په هغوی به یې خټې شیندلې.
سهار په خیر ښاغلی قسیمه.
نجاره.
زه نظیم یم ښاغلیه.
ته زما هغه خدمتګار وې کنه؟
ښاغلیه، زه ستا باغوان یم.
او دا بوی لکه ما شو.
نظیم خپلو بوټونو ته اشاره وکړه.
اوهو، ته دا د بوی په اړه خبرې کوې؟ دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه.
مطلب دې همدا بدبویه بوټان دي؟ دا لرې واچوه.
خو ښاغلیه، دېرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم.
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې. نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پخو کې ووینم. همدا اوس یې لرې واچوه.
نظیم ډېر کلونه په ډېرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ. تر دې چې یوه ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله.
ابو قاسم یې؟
تاسو څوک یې؟
زه د نظیم حمید وکالت پر غاړه لرم، پوه شوې؟
هغه نو څوک دی؟
ستاسو باغبان، هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ.
سمه ده، هغه څه غواړي؟
هغه وصیت کړی چې باید ټول مالی تاسو ته درکړل شي ښاغلیه.
رښتیا؟ مالی څه دی؟ سرو زرو ګانې؟
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه.
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولي وو.
زه دا بوټان نه غواړم، تا سره دی وي.
بخښنه غواړم ښاغلیه، دا تاسو پورې اړه لري.
هغه لیونی سړي ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم؟
قسیم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ، هغه یې لرې واچول. هغه بوټان د خپل دیوال څخه لرې وغورځول. بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تېرېده.
مرسته! یا څوک دې مرسته وکړي؟ یو ډاکټر راوغواړئ، هغه ټپي شوی.
بله ورځ قسیم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قسیمه، زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم، او ته باید ورته 1500 د طلا سکې هغې ته هرومرو ورکې.
1500 د طلا سکې؟ دا خو ټوکې دي قاضي صاحب.
رښتیا وایې؟ نو زر سکې باید ورکې.
قسیم په غوسه کې محکمې څخه ووت.
احمق قاضي، ځان ته څه فکر کوي؟ زر د طلا سکې هغه لیونی شوی دا نو څه رقم قضاوت دی؟
ابو قسیمه،
قسیم مخواړه وګوري چې د محکمې یو مامور د هغه بویناکه بوټان لاس کې نیولي دي.
دا بوټان دې هم در سره وایسا؟
زه دا زورونکي بوټان هیڅ نه غواړم. دا پرته له سردار څخه ګټه نه کوي، خپل یې وساته.
اجازه نه لرم چې زه یې وساتم، دا ستاسو دی.
قسیم نور څه نشو کولی، مجبور بوټان یې اخیستي وای. هغه هم نیغ د بیړیو لنګر ځای ته لاړ او د هغې تر پایه لاړ.
لعنتی بوټان!
قسیم هغه بوټان په اوبو کې لرې گذار کړل. بوټان د کب نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو، او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی کوه. همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده. ځینې کب نیونکي په قسیم د هغه د کار شاهدي ورکړه.
دا وکړه، بیړۍ غرقه کړه، د هغو ګناه وه، سرکار دا خو هغه داسې وکړل.
یو ځل بیا قسیم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قسیمه، امر کوم تر سو پنځه زره د تلاسي کې ورکې ځکه چې بیړې د خرابه کړې او هغوی ته د ډېر زیان رسولی. او رښتیا قاسمه،
څه
ته کولی شې خپل بوټان ځان سره ویسې؟
قاسم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لرې ځای زنګ لته ویسي او خخې کړي. بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه یې سوري کینده.
همدومره ژور بس دی، پیسې پکې واچوه.
هغوی په سوري کې د غلا شوو پیسو دوه غړبۍ کونه واچول او بیا یې سوري بیرته وپوښل.
د هیچا فکر به هم رانه شي چې دلته به پیسې وي.
راځه چې لاړ شو نوره غلا هم وکړو.
کله چې قاسم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځایه تللي وو.
اوس به درته وښایم. لعنتي بوټانو، نور نشي کولی ما وځوروي. همدا چې دلته مخاخ کم نور مو هیڅکله څوک نشي پیدا کولی.
ته دلته څه کوې؟
کله چې غله بیرته وګرځېدل قاسم هماغه ځای کېنده چېرته چې غلو پیسې خاخې کړي وې.
زموږ د کندل شوي ځای څخه لرې شه.
دا زما کنده ده.
او داسې ده، اوس به درته ښکاره کړم، وینیسه.
غلو خپلې تورې راوویستې او قاسم پسې شول.
مې پرېږده، هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چېرته دي.
قاسم دې ته نه کتل چې چیرې ځي. هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوېد. او بیا د غونډۍ د سنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیګو او لرګیو له کندو ډاک ولوېد.
د خدای شکر دی چې خلاص شوم.
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوېد. کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېر آرامه شو. تر هغه آرامه و کله چې هغه بویناکه بوټان یې څنګ ته راغلل. د قاسم زغم نور خلاص شوی و. پریکړه یې وکړه چې هغو بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نه شي. هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټان یې پکې واچول. خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټان یې له ځان سره واخیستل. قاسم هم ورپسې شو.
هغه بیرته راوړه، غواړم ویسه ځواب.
قاسم یوه ډبره واخیسته او پرې ګزارې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکي بوټان پرېښودل. خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بم په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بم ته وخوت. مخکې له دې چې د اور لمبې بړې کړي د کور چت پرې راوغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو او سطل سره ولوېد. هرې خوا ته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هېڅ لار د وتلو نشته.
د لوګویو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره له سکروټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکروټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسمه، ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
دا ډیر بد بوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې. سره له دې چې هغو بوټانو ډیر بد بوی ورکوه، خو دا بو قسیم په خو سره جوړول او ډیر آرامه و. او تر ټولو مهمه، هغو بوټانو تلې من کړی و. هغو بوټانو بیمه لرله او په هغې بیمه یې خپل کور جوړ کړ، او هره ورځ به بو قسیم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قسیم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار دې په خیر.
سهار دې په خیر.
نن یې اوبه ډېر خوښ شوه.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قسیم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو اوس پوه شوی، که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې معنی نه ده چې هېڅ په درد نه خوري. دا د یو زره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ساعت 9